د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې راخیستې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. اسدالله لودینی اوروي.
ټاکل شوی نن د انتخاباتو قسمی نتیجې اعلان شي. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کار دی په 2015 میلادي کال کې پیل شي. او سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبي ته به د امریکا ویزه ورنه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یوې برخې نتیجه به نن اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصولو پر اساس د نتیجو د اعلان لپاره باید له شلو څخه د زیاتو ولایتونو رایې شمیرل شوي وي.
شاید شنبه څخه مونږ وکولای شو چې یو فیصدی د ریاست جمهوری پایلې اعلان کو او بل اخره مون به ورسېږو د څور څلورمه ته او هلته به ابتدایي پایلې اعلان کو او بل اخره د څور په څلورمشتمه نیټه باندې به وروستنۍ پایلې اعلان کو.
د ښاغلي نور په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې له مخې په هر څو ورځو یا په اونۍ کې به یو ځل د رایو نتیجې اعلانوي او د څور په څلورمشتمه به نهایي یا وروستۍ نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې تر اوسه د رایو د ټولو پاڼو په سلو کې څلور اتیا په مسؤونو خلطو کې د کمیسیون د نتایجو راټولولو مرکز ته رسیدلی دي. بلخوا د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلی دي. عبدالستار سعادت په یوه مرکه کې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه خو ویل چې د انتخاباتو د مرکزونو او محلاتو شکایتونه لا نه دي ورسیدلی.
مراکز و محلات نه کوم شکایتونه دي هغه لمن ته نه دي رسیدلی. یعنی هغه د انتخاباتو کمیشن تر اوسه لمن ته نه دي رسیدلی. دا څه وکی چې هغه د زر منګه تر اوسه پاره شي چې هغه شکایتونه یې تابان بیرو محلو نو مراکز او بزرګونو محلات نه به مونږ ته شکایتونه راشي او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
سعادت زیاته کړه ښایي انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي خو که چیرې دوهم دور ته ولاړ هم شي بیا به هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه ورته چمتو وي. د ترکمنستان جمهور رئیس وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د انتقال د پایپ لاین کار دی په 2015 میلادي کال کې پیل شي. قربانګلی بردی محمدوف د جمعې پوره زویل د دغه پروژې د پیل لپاره به ټول تړونونه په روان عیسوي کال کې بشپړ شي. د دغه پروژې د تفاهم تړون د افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو او وروسته په 2012 میلادي کال کې د معاملې اسناد بشپړ شول. د دغه پروژې په اساس بلو ترکمنستان څخه طبیعي ګاز د 1215 کیلومتر پایپ لاین په واسطه د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انتقال شي او په جوړولو به شاوخوا 8 میلیارد ډالر ولګول شي. د دغه پایپ لاین په واسطه به ترکمنستان په کال کې 3.5 میلیارد مکعب متر طبیعي ګاز یادو هیوادونو ته صادر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبي ته به د امریکا ویزه ورنه کړي. د سپینه ماڼۍ ویاند جی کارني د جمعې پر ورځ ویل ملګرو ملتونو او ایران ته یې ویلي چې ابو طالبي ته به ویزه نه ورکول کیږي. دا ایرانی چارواکی تورن دی چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال کې لاس درلود. هغه مهال 250 امریکایان د 444 ورځو لپاره په سفارت کې ارغمل شوي وو. د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې مخکې دومره ویلي وو چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه د ابو طالبي نومول مناسب کار نه دی، خو کانګرس د رایو په قاطع اکثریت سره یو لایحه تصویب کړه او نوموړی امریکا ته داخله دوه معنی کړ. ایران مخکې ویلی و چې د امریکا لخوا د ابو طالبی د وزیر ردول د منلو وړ کار نه دی او وایي چې نوموړی ډیر تکړه ډیپلومات دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارن دغه راز وویل داسې کوم دلیل نشته چې د ابو طالبی ردول به د ایران د اټومي پروګرام پر خبرو اغیز وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري د کریمیا د نیولو لپاره پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. امریکا همداراز خبرداری ورکړ چې واشنگټن او متحدان یې دې ته چمتو دي چې د مسکو پر ضد وړاندې نور ګامونه هم واخلي. د امریکا خزانه وزارت په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ وویل دا بندیزونه د چرنومور نفت ګاز په نوم د ګازو پر کمپنۍ او همدارس د کریمیا پر شپږو بیلتون غوښتونکو مشرانو او یو اوکراینی چارواکي چې له روسیې سره یې د کریمیا په یو ځای کېدو کې مرسته کړې ده لګول شوي دي. د بندیز له مخې د دغو ټولو شتمنۍ به په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې له دوی سره راکړه ورکړه ونه کړي. بل ورته د امریکا د خزانه وزیر چک لیو پرون یو ځل بیا روسیې ته خبرداری ورکړ. دا وایي دا ماته څرګنده شوه چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ترمنځ د بندیزونو د زیاتېدو په برخه کې یو غښتلی متحد نظر شته، البته که روسیه وړاندې اقدام وکړي. د اوکراین د شخړو په ارتباط دا دریم ځل دی چې امریکا بندیزونه لګوي. بلخوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا به په اروپا کې د طبیعي ګازو د پیرودونکو پر وړاندې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. پوتین د جمعې په ورځ په مسکو کې دغه راز وویل روسیا داسې کوم پلان نه لري چې اوکراین ته د طبیعي ګازو صادرات بند کړي، که څه هم چې مسکو ممکن له کیف نه د ګازو په بدل کې مخکې له مخکې پیسې وغواړي. پوتین وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې د اروپایي اتحادیې مشرانو له روسیې نه وغوښتل چې د طبیعي ګازو د تړونونو په اړه خپلې ژمنې وساتي. د عراق له فلوجه ښار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسیدونکي د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې صدر اعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ دا ښار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي. له ښاره د خلکو ستره وطنه په داسې حال کې روانه وه چې وسلوالو د حکومتي ځواکونو د مخنیوي په مقصد د ښار په شاوخوا کې د فرات له سیند څخه اوبه راخوشې کړې. په عین حال کې د جمعې ورځ په رمادي ښار کې هم سخت نښتې روانې وې او وسلوالو بیرته د ښار پر څو ناحیو واک ټینګ کړ. او وروسته خبر دا چې ترکیه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د هغه پریکړه لیک تصویبول وغندل چې له مخې د لومړي نړیوال جنګ په جریان کې د عثماني امپراتور د ځواکونو لخوا په ارمنستان کې ډله ایزه وژنه تایید شوې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوی د امریکا د سنا دا پریکړه د انقرې او واشنگټن ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتورۍ ځواکونو په سیستماتیک ډول 1.5 میلیون ارمنیان وژلي او نور په زور له خپل پلرني ټاټوبي ایستلي دي. ترکیه وایي دواړو خواوو د جګړې په جریان کې جنایتونه کړي او ارمنیانو هم زیات شمیر ترکان وژلي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر وایي
مونږ شاوخوا 2000 شکایتونه ترلاسه کړي دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکزو مخالفو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا مونږ ته نه دي رسیدلي.
د ستار سعادت او د انتخاباتو د کمیسیون د ویان څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. په خبرونه کې مو له پاکستان لغمان ته د زرګونو ستنو شویو کډوالو له شکایت هم خبره وو چې وایي د کور د مځکو امر مو اخیستی خو چارواکي موږ ته مځکې نه راکوي.
والا چې بس واچې تو والا ته ورکوي نو موږ داسې ورپسې راځو موږ ته لاوسه پرځای نه راکړو چې نشته راورسېږو.
په وزیرستان کې له څو ورځو راپدې خو د پاکستاني طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او دغه جګړې به له اسلام آباد سره د طالبانو د سولې پر خبرو څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی.
زما دا خیال دی چې د دوی به حکومت ته خدای وي خو دا دی چې خبرې کېږي نو هغې ته به هغه به استعمالی شي او هغه خبرې به مخکې لاړې نه شي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو چې رواني ناروغیو ته ځانګړی شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده چې شایي نن وتوانی شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمېر نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وویل تر دې وروسته به بیا هره ورځ لږ نتیجې اعلان شي.
تر یو زیاته کچې پورې به یا هره ورځ یا د اونۍ په ترڅ کې یو فیصدي به خلکو ته اعلانوو تر څو خلک پوه شي چې کوم کاندید مخکې ده. دا یو میکانیزم د دې لپاره موږ یو طرزالعمل لرو او د هغې په اساس باندې مخ په وړاندې روان.
دا نتیجې شایي بیا بدلې شي، ځکه چې د درغلیو له راسپړلو سره د یوه کاندید رایې ممکن کم شي او د بل زیات شي. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې څه باندې 1400 شکایتونه شته، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا شمېره نږدې 2000 ته لوړه شوې ده او ممکن نور هم زیاته شي. د شکایتونو په برخه کې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، د یو شمېر مرکزونو تړل تر ټاکلي وخت مخکې، او په ځینو سیمو کې د ښځو پر ځای د نارینهو له لورې د رای اچول یاد شوي دي. البته یو شمېر نور شکایتونه هم شته. په دې انتخاباتو کې تر 2 میلیون ډیرو کسانو رای ورکړی دي. د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د سور په څلورمه اعلان شي، او وروسته تر دې چې د شکایتونو کمیسیون خپله څېړنه بشپړه کړي او د دوی څېړنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تایید کړي، بیا به وروستۍ نتیجې د سور په 24مه اعلان شي. که هغه وخت د ولسمشرۍ په 8 کاندیدانو کې کوم یو تر 50% ډېرې رایې خپلې کړې وي، هغه به راتلونکی ولسمشر وټاکل شي. خو که چېرته یوه کاندید هم 50 جمع یو رایې نه وي وړي، دا انتخابات به له قانون سره سم د 2 مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا په 2 اونیو کې وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که چېرته انتخابات 2م پړاو ته ځي، نو 2م ځلي انتخاباتو ته هم دوی تیاری لري. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت څرګندونې به په دې اړه واورو چې څومره شکایتونه یې ترلاسه کړي دي، او دا شکایتونه د انتخاباتو پر نتیجو تر څه برید تاثیر کولی شي.
موږ 4 کټګوري شکایت لرو. یو کټګوري شکایت دی الف دی، هغه ثابت شي د انتخاباتو پر نتیجې باندې تاثیر کوي. یو موږ بی کټګوري شکایت لرو، هغه ثابت شي هغه له مخې موږ کاندید مجازات کوو یا کومې ادارې ته شخص ته توصیه اختیاریه صادرو. سی کټګوري هغه دي چې موږ پورې اړه نه لري، ګرادوار دي یا هیڅ دلیل نه لري. او دی کټګوري هغه ده چې موږ یې اخر خود رسیدګي صلاحیت موږ نه لرو، یعنی د عادي او قضایي مراجعو ته راځي کوو. د بی کټګوري شکایت زمان ډیر زیات مخکې له انتخاباتو نه، نو موږ چې اوس اکثره شکایتونه اخلو هغه ای اخلو، یعنی که ثابت شي هغه د انتخاباتو په نتیجه باندې اثر کوي. موږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا موږ ته نه دي را رسېدل. تمه کېږي هغه ډېر زر موږ ته راوسپارل شي چې هغه شکایتونه ای تابان ډېرو محلو نو مراکزو په زرګونو محلاتو نه به موږ ته شکایتونه راشي، او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین وخت کې ژمنه کړې ده چې د انتخاباتو یو برخه نتیجې بنن شایي اعلان کړي. همدغه مسله عصمت څروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور سره څېړلې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی نور د نتیجو د اعلان په اړه وویل:
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د فیصدي په اساس باندې پایله اعلان کړي. موږ د دې لپاره بشپړ چمتووالی لرو، ولې دا یو مهمه مسله ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعضاو په دې باندې یو کاره بیا هم تمرکز وکړ، وویل چې باید په پراخه غور سره د سر وکتل شي، ولیدل شي، او موږ باید مطمئن شو دغه پالیسي چې لرو باید ډېر دقیق وشي. نو زه فکر کوم چې شاید د شنبې څخه موږ وکولی شو چې یو فیصدي د ریاست جمهوري پایلې اعلان کو، او بل اخره مونږ به ورسېږو د ثور څلورمه ته، او هلته به ابتدایي پایلې اعلان کو، او بل اخره د ثور په څلورمشتمه نیټه باندې به وروستنی پایلې اعلان کو.
یعنی هر ورځ به یو اندازه اعلانوي؟
تر یو زیاته کښې پورې به یا هر ورځ یا د اونۍ په ترڅ کې یو فیصدي به خلکو ته اعلانوو تر څو خلک پوه شي چې کوم کاندید مخکې ده. دا یو میکانیزم ده، د دې لپاره موږ یو طرزالعمل لرو او د هغې په اساس باندې مخ په وړاندې روان.
د همدغه طرزالعمل په باره کې که لنډ ووایه شي، دا به د یوې خاصې سیمې یا یوه ولایت رایې وي او که نه تاسې به د ټول افغانستان د رایو په اساس د قسمي رایې اعلانوي؟
نه، زمونږ د پلان په اساس باندې باید حداقل د 10 ولایتو څخه موږ یو لویه فیصدي اعلان کړی شو. نو زه ویلی شم چې زمونږ ټول کارونه د پلان په اساس باندې مخته تللي دي او مخته روان یو، او موږ دا وړتیا لرو چې د یو زیات شمېر ولایتو د هغه قسمي پایلې یا فیصدي پایلې اعلان کړی شو.
کومې رای پاڼې چې ولایاتو ته استول شوي دي هغه به ټوله مرکز ته بیرته استول کیږي، حتی هغه چې استعمال شوي هم نه وي؟
نه ټول به په ولایتي دفاتر کې زیرمه کیږي او ټول زمونږ اساس مواد هغه کرای پاڼې دي که نور مواد دي د ولایتي دفاتر کې زیرمه کیږي او همالته ساتل کیږي یوازې د پالو ورخه مرکزی دفتر ته راوړل کیږي او بس.
نور صاحب داسې هم ویل کیږي د تقلب یا درغلۍ چانس وروسته هم شته، کله چې وایي دا رای سیستم ته یا کمپیوټر ته انتقالی شي په هغه وخت کې هم وایي ممکنه ده چې تقلب وشي، کله چې سیستم ته انتقالی شي یا کمپیوټر ته انتقالی شي هغه وخت څوک څارنه کولی شي؟
ټول هغه نهادونه چې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن څخه د نظارت کارتونه اخیستي دوی کولی شي چې دا پروسه د ملي څخه وڅاري او د دې ترڅنګ د کاندیدانو ټول نظري شتون لري د ولسمشر او کاندیدانو عملته د سهار نه راځي یا تر ماښامه پورې کښېني تر څو چې دا پروسه مخته ځي. د دې ترڅنګ باید ووایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ناظرین چې د اروپایي اتحادیې څخه دي او یا د نورو نهادونو څخه دي هغه هم نمایندګانې اکثر وخت همالته تشریف لري او دا پروسه د نږدې څخه ګوري څاري، ځکه چې دوی دا توانایي لري او دا تجربه لري چې د دنیا په بلابلو هیوادونو کې د ټاکنو څخه څارنه او لیدنه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ژمنه وکړه چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمېر نتیجې اعلان شي. د ثور په څلورویشتمه به د دې انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي. د انتخاباتو د ګټونکو په اړه بیلابیلې اوازې نن سبا خپرې شي او خپرې شوې دي. ځینې کاندیدان ډاډه دي چې انتخابات یې ګټلې دي، ځینې بیا دوهمې دورې ته انتظار کوي. کابل ورځپاڼو نن د همدغو اوازو په استناد لیکنې خپرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته زبیر رحمن کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي ډیر امکان لري چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي. په سرمقالې کې راغلي د دویم دور انتخابات هم ترسره کېدای شي، ځکه همدا اولس او همدا د انتخاباتو کمیسیونونه به وي. ویسا لیکلي په دویم دور کې به د درغلو امکان هم کم وي، ځکه په لومړي دور کې چې چا درغلي کړې دي هغوی به رسوا شي. سرنوشت ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي په لومړي دور کې ښایي ګټونکي معلوم نشي او سر له اوسه داسې هڅې روانې دي چې د دویم دور د انتخاباتو د مخنیوي لپاره د مطرحو کاندیدانو ترمنځ یو ائتلافي حکومت رامنځته شي. ورځپاڼې د ائتلافي حکومت جوړېدل له هیواد په ګټه نه دي بللي او لیکلي دي د همداسې حکومت نه په تیښته خلک د رایې صندوقونو ته تللي. سرنوشت لیکلي که د ائتلافي حکومت په وسیله د دویم دور انتخاباتو مخه نیول کیږي نو دا به د ملت رایو او ارادې ته یو سپکاوی وي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکلي کلي د انتخاباتو نتیجه معلومه ده او کلاسوهنه پکې ونه شي دویم دور ته نه ځي. ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا مهال د مطرحو کاندیدانو او د سیاسي شخصیتونو ترمنځ د راتلونکي حکومت د تشکیل په اړه سلا مشورې روانې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د خلکو په رایو باید ملنډې ونه وهل شي. هیواد په خپل سرمقالې کې لیکلي په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو ادعاوې باید جدي وڅېړل شي. په سرمقالې کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالستار سعادت خبر راخیستل شوی چې ویلي دي په درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د لاس لرلو په اړه ډېر شکایتونه ورسېدلي دي. هیواد لیکلي له ولس سره همدا ویره وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکي به له ډلو ټپلو سره لاره ولري او بې طرفه به پاتې نه شي. مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي که ثابته شي چې د یاد کمیسیون کوم کارکونکي یا کارکونکي په درغلیو او سرغړونو کې لاس لري نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ورپېژندل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په لغمان کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې کلونه مخکې دوی له پاکستان نه راغلي، بیا یې د کورونو د مځکې لپاره فورمې ترلاسه کړې دي خو لا هم دوی ته مځکه نه ده ورکړل شوې. د کډوالو د چارو ریاست دغو ستنو شویو کډوالو ته چې شمېر یې شاوخوا 4000 ته رسیږي څه ځواب لري؟ له سیمې د شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
لغمان ته له پاکستان نه راکړه شوي کډوال وایي کلونه وشو چې دوی له پاکستان نه راغلي او د ځمکو فورمې د دې ولایت د کډوالو په ریاست کې پرتې دي، ولې تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي یو شمېر خلکو ته د ځمکو ویش شوی، ولې ډېر خلک چې واسطه ونه لري هغوی بې سرنوشته پاتې دي.
فورمې داسې چلو چې مونږ ډېر ولسوالۍ نه کار خلاص کار ته ملکانو نه کنه لکه انشار هغه پرچې مونږ ته راکړې دي کنه نو هغه هغه کې لیکل چې مونږ خپل هم لکه لغمان کې ځای نه درلوده. بیا وی وایي چې دا هغه ته ځي مرکز کې سره بوالي کا پاتې ده چې هغه زه به دستخط کوم او بس بیا به تاسو ته ځای ورکړم چې یو اعلان کوم. دا څه راته ویل والا جی بس واسی تو والا تے ورکی نو منگا دسے وہ پسی زورا زوم چلاو سا پر زین در اکر وے زین نشتا دا رسنا
دا منبری اصل حقدار خلق د دیشن ورک او سیگی مجبور خلق با نے خرسی گیا او جم نو دو دری زرا سلور بنا پو دا جاری کو نی حتا دل تیری جی سی کو نی دل تا گاس کر نی چلی نا ہم جالی کو نی جوڑے او جال کو اس جان تے منبری بس تا بس خلق چھڑی چا ہو سی تقریبا اسواد ور سر بولے تروس ور تک
د لغمان د کډوالو چار رئیس ډاکټر غلام فاروق محمدی له پاکستان نه راکړه شو کډوالو ستونزې پر ځای غنی نو موړې وای دا چې تر اوسه ورته ځمکې نه دی ویشل شوی لتیرو اتو کلونو راهیسې د کډوالو پر مشخص خرګوټي حقوقي لانجه روانه و چې اوس یا د ستونزې یو څه اواره شوی او کله چې د ولسمشر فرمان صادر شي دوی به راکړه شو کډوالو ته د ځمکو ویش پیل کړي
ولې هغه زمونږ چې کوم شرک ده په شرک کې زمونږ یو حقوقي مسله ده چې زمونږه ته ځمکې لرو دوسه جی بزمه کلرو ولی دغه اخو ازمګه کې د امبل خان په نوم یو شخص د موجود او خې د غروانه نو موږ نشو کولای چې هغه د باقي ماجرون ته زمګه توضیح کو کله کا وشل خیره دغه مسله یو طرفه شو نو ان شاء الله والی صاحب سنسه د سوله الله دغه مسله حل کړی ده امکان لري په دې نه دي وختو کې حکم د جمهور رئیس هغه نه بعد موږ ته بیا رسمه توضیح وکړو تا کوم کسان چې شکایت لري یا موږ پر می پاتې دي او د زمګه تسلیم شوه نو بیا د دې امکان شته چې موږ د دې زمګه توضیح وکړو
نو موږ وایي تر اوسه د شاوخوا 9000 کډوالو فرمیل یاد ریاست سره سب شوی چې تر اوسه شاوخوا څه باندې 4000 کډوالو تزمکی ورکل شوی او پاتې نورو ته په دې نوې خرګوټي کې زمکی توضیح شي
وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو په دې پروګرام کې لایو افغان کارګر سره شخیدلی و چې اوس بسګری هم کوي او کارګری هم کوي
بلوج مې مسول دي زمون منتري دي په مکتب کې دي بزم دا غربي منتري دا چې ورته کړم
د دې کارګر بشپړې سرګندونې وړو وروسته خبرو خو اوس یو تحلیلي مسله راخلو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې امریکایي خبریالې کارلوتا ګال چې ډېر کلونه په افغانستان او پاکستان کې کار کړی د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه یو نوی کتاب لیکلی دی دا کتاب غلط دشمن د رانګ انمی نومیږي او په تیرو تقریبا 2 لسیزو کې په سیمه کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد مبارزې تر سیوري لاندې د پاکستان او افغانستان سیاسي پیښو ته کتنه کوي په کتاب کې پیښې په کرونولوژیک ترتیب یا د زمان پر اساس په تفصیل راخیستل شوی دی کارلوتا ګال په دې کتاب کې وایي چې پاکستانی کړۍ څرنګه په افغانستان کې تروریزم ته پراختیا ورکوي په پاکستان کې د انتحاري حملو لپاره خلک څرنګه او د چا لخوا روزل کیږي او په افغانستان کې په سترو تروریستي حملو کې د پاکستان استخبارات څنګه لاس لري په دې اړه د پاکستان له عکس العمله د رضوان مراد پور راپور کې خبري شو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوې خبریالې کارلوتا ګال چې ډېر کلونه په افغانستان او پاکستان کې کار کړی دی د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول پړه یو نوی کتاب لیکلی دی دا کتاب غلط دښمن یا د رانګ انمی نومیږي دا کتاب تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان او پاکستان کې سیاسي پیښو ته کتنه کوي خو اصلي تمرکز یې پر دې دی چې پاکستان څرنګه په افغانستان کې تروریزم ته پراختیا ورکوي او هغه قومي مشران او سیاسي رهبران وژني چې د پاکستان له ژرندې اوبه نڅکي سیاسي کتونکو ډاکټر محمد تقی چې د کارلوتا ګل پر دې کتاب نقدي لیکنه کړې وای په دې کتاب کې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر حضور تمرکز شوی دی د کتاب نوم غلط دښمن د سیمې لپاره د امریکا د پخوانی استاذ ریچارډ هول بروک له دې خبرې چې موږ خای په غلط هیواد کې د غلط دښمن پر ضد جنګیږو راخستل شوی دی ډاکټر تقی له واشنگټن په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې د هول بروک د دې خبرو هدف دا و چې امریکایان په افغانستان کې له ډیرو قربانیو او لوړ مصرف سره هم خپل اصلي دښمن ته چې تروریزم دی ونه رسیدل او د تروریستانو ځالې د پولې پورې غړوي
They were actually headquartered there and had all the logistic planning operation
دوی لکه څنګه چې ما پر دې کتاب خپل نقد کې ویلي تروریستانو هلته اډې درلودې له هغه ځای پلانونه عملیاتي ملاتړ او لوجستیکی خدمات تر سره کېدل په غیر صورت کې د امکان نه درلود چې داسې تشدد د افغانستان د حکومت او د نړۍ د زیاتو هیوادونو پر ضد جاری وساتل شي نو په پاکستان کې تروریزم د دې سرچینې له بندولو پرته په افغانستان کې جنگ فائدہ نه درلوده کارلوتا د تاریخونو پر اساس د داسې پیښو مثالونه سره راغون کړي چې پاکستان د تروریزم د زالې او داسې چاپتو ګماری فکوي چې هڅه کړي په غیر مستقیم ډول د جهادي او افراطي ډلو لارې پر افغانستان د خپل خوخي د تحمل هڅه کړي ده د کارلوتا ګل په کتاب کې هغه
چودنې او وسلوالې حملې ته اشاره شوې چې په 2008 میلادي کال کې په کابل کې د هند سفارت ودانۍ دړې وړې کړه. کارلو تګل لیکلی، لیوې خوا دا هم د هغو نورو حملو په څیر و چې په دوامدار ډول په افغانستان کې کیږي، خو کله بلې خوا ورته وکتل شي د امریکا استخباراتي معلوماتو څرګندوله چې د دې حملې په پلان کې د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI لاس درلود. کارلو تاګل په کرونولوژیک ترتیب دی ورته پیښو ته یو په بل پسې کتنه کړې او د پاکستان دننه کړیو یې پر ضد سخت عکس العمل پارولی دی. دا چې د پاکستان د استخباراتو اداره په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورنیږي نوې خبره نه ده. مخکې تر دې هم جمهور رئیس کرزی او یو شمېر لوړ رتبه غربي چارواکو په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د پاکستان استخبارات په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی ژورنالیست او هلته د خبرېدونکو اکسپرس ټریبیون یو مسؤل مدیر ضیاءالدین په دې اړه چې ولې د دې کتاب پر ضد سخت عکس العمل څرګندېږي ازادي راډیو ته وویل، کارل تاګل په خپل کتاب کې د پاکستان استخبارات او پوس اوسامه بن لادن ته په پناه ورکولو تورن کړی دی. د دې د داسې ادعاو یا تورونو د ملاتړ لپاره کوم سند او یا د کوم معتبرې پاکستانی سرچینې له خولې حواله نه ورکړ شوې، نو استخباراتو حکومت ټولو پر ضد عکس العمل څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د پاکستان دخالت او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د کارلو تاګل کتاب په 14 فصلونو کې لیکل شوی دی. په واشنگټن کې د دې کتاب کتونکو ډاکټر محمد تقی چې په اصل کې د پیښور دی په دې اړه چې ولې کارلو تا د دې کتاب په لیکلو کې بې طرفي نه ده ساتلې ازادي راډیو ته ویل، کارلو تا سیمه خ پیژنې، دا غواړي د قربان شو خلکو له نظر لیکنه وکړي، دا فنانو له نظر، او دا خبره زما لپاره ډیره مهمه ده. لوستونکو ته هم باید دا مهم وي چې د افغانانو د هغو قربانۍ له دیده مسلې ته وګوري چې درې څلوېښت کاله وجنګېدل.
د پاکستاني څېړونکو له څرګندونو سره دا راپور پای ته ورسید. وړاندې مو په خبرونه کې په وزیرستان کې په پاکستان د پاکستاني طالبانو ترمنځ له خپل منځي جګړې خبرو، خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام لینا شریفي وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه خبرونه ترنو اوریدونکو، اوس موږ سره دلته یو دهقان ماما ده چې په خپل مزکه بیل وه غوړ یو څو د خیر سره خبرې وکړو. ماما خپل ځان پر اوپیژنې؟
او زنک محمد یبا
له څو وخت رئیس دغه د دهقانې کاروبار کې
زیاره خو دا ول نه تو خره 15 کلنه لزتی من دل د کولې کور کړای دی او کلمې دا پر دې مزرې د کلی
خپل مزکه نه لري پر دې مزکه باندې
دې مزکه باندې وخت یې خپل نه لري. نه
څه ته د دهقانې کې به څومره آیت درته کیږي
نو خاتم زګي پر پارک کې ډېر کولا کم ډېر ولادت کو کم کولا کم کما کولا اوس کوم ځای نه وخته دا د مزرید وسوات چا موشت ترکیب جوړې ملر کې پدې کې مو
دا ورځ یو د وسوات
یاد وسوات چا د وزیر کې یو
دا پیسې دې بکیږي
د چیرې کې دا خو تاسو د کوټې کروم لکی خلک څو کو بدول کې چې مو دا مزری ول کو دام نشته کور بور رئیس سره ټول مخلوق به کور نه است
خو به خلکو د قانوني کولا دومره پیسې به پیدا کولې چې ژوند دې پکې اوس ولې نکې
خو ځکه نکې چې اوس خو یو لپس ډېر شو بلکې مې تیس وا وړ پس شو لور طلب مان په 50 روپۍ په 50 روپۍ وځي اوس روښه په 50 روپۍ په 200 دی له 100 بوجي شو یو باندې او باندې مې د سپاګ مې لاس مخلوق دې وګه دې تیسو کو مصرفونه شو زیات پس خو بیا په واخل یو مثال د خبرې سبا خل وا گزاره وکړل نه پس کان وځي ته خپل ځبټ نه یو کور کړو مګو اوس خل نکې اوس خل په مصرفونه هم شو زیات کرایم شي دې نه دې کوبل ژوند بیا خاصه وځي تیسو پښتو بارکو دوبو مصرف درشي مصرف مقصد زیات شو او مصرفونه در نه وکاو سيدي
څه کارونه کوي دلته له سهار تر مزګر
سي سهار تر مزګر کله دا مرغری بودره کیوي کله پوي بل وي کله زتي لختي جوړي وو دا کارونه مو راکړه موږ ته چې ډوډۍ وای دي چې سبا ډوډۍ خالي وای په ناس ورته مولا وای چې کارو کله موږ ډوډۍ وسه دي کورو لودل یو دي چې څه خو یو دي خو بو څه خو ډوډۍ چې دل څه ولا وای زتي یو په وای یو مثال کچولا یو شام خو هغه موږ دره وڅ ډوډۍ جوړې چې ګیزرول دل په خو بو پوري خو
دلته څه ډوډۍ په خو بو پوري خره یو لساره تر مزګر کار کوي بیا کورته تلر سي ته تیار کړي
بیا یې شمه ته فکرم یو په وای یو څه مثلاً یا وسیم یا وریجی یا چک پایدش پاید که در دیموجوان دتولم مزرعه ده سال نی.
پکور که تو کسای استی او نورم تو کدکارسته؟
دکور نشاب مکتب که مدرسه زمان دیاب مکتب کدی؟ اولون مبراب مکتب کدا؟ کرکش آتنا پرایی نشی رو گذراکی.
دختر اولادون خود مکتب که اشولی
سر. مکتب که مشاوله او پذل. دلور به مشاوله ده زمان مدرسه دیاب مکتب کدی؟ بازم داغ غربی مدرسه داوچی برتاکل.
لا حمد سره